په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په وی بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلای کوم. د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر وروستۍ څرګندونې واورئ چې ویلي دي زلمی خلیلزاد به د امریکا د ځانګړي استازي په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. چارواکي په بغلان ولایت کې د طالبانو د یو زندان د ماتېدو او له هغه له دیرشو زیاتو بندیانو د ازادېدو خبر ورکوي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یوه اطلاعیه صادره کړې ده. پاکستان د راتلونکې اونۍ له پیله د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین پیلوي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انتونی بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد به خپلې دندې ته دوام ورکړي او له طالبانو سره په شوي تړون له سره غور کوي. ښاغلي بلینکن چې پرون د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنګټن کې په دې اړه څرګندونې کولې، وویل چې په قطر کې د طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د تړون په اړه له سره غور په دې خاطر کوي چې غواړي پوه سي په دغه تړون کې طالبانو څه ژمنې کړي او د دوی لخوا په دې تړون کې څه ژمنې شوي او تر اوسه پورې دغه ژمنې څومره عملي شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. چارواکي په بغلان ولایت کې د طالبانو د یوه زندان د ماتېدو او له هغه له دیرشو زیاتو بندیانو د ازادېدو خبر ورکوي. د 212 پامیر قلو اردو نن په دې اړه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ځانګړو کماندو ځواکونو پرون د طالبانو پر دغه زندان د ډنډ شهابالدین په سیمه کې عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو 12 غړي او 40 ملکي وګړي له دې زندان نه آزاد شول. دغه راز ویل شوي چې ځواکونو دغه زندان بشپړ له منځه یووړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په کابل کې د دوی په وینا د مقناطیسي ماینونو یو وحشي کمپاین پیل کړی او په شدت سره یې مخته وړي. دا څرګندونې د دې وزارت مرستیال صدیق صدیقي پرون ماښام وروسته تر دې وکړې چې پرون کابل د 2014 شاهد و او د درېمې هغې هم مخه ونیول شوه. صدیقي پر ټویټر پاڼه لیکلي، امنیتي ځواکونو د دغو ماینونو د ښودلو پر مهال یو شمېر طالبان نیولي او په خبره یې هڅه کوي چې دغه کمپاین بشپړ ډول شنډ کړي. له تېرو څو اونیو راهیسې نږدې هره ورځ په کابل ښار کې د مقناطیسي بم چاودنو مقناطیسي چاودنې کېږي چې تر ډېره دولتي موټر او کارکوونکي په نښه کوي. طالبانو تر اوسه د حکومت د دې ادا په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیه صادره کړې او د امریکا په کانګرس د جنوري د 16 یرغل ته په اشاره ویلي چې د دولت ضد داخلي سخت دریزي ښایي دغه یرغل زړور کړی وي. په دغه خبرداري کې چې دې وزارت پرون چهارشنبه ورکړی ویل شوی چې د یوې مشخصې د سې په اړه معلومات نه لري، خو دا اندېښنې تر اوسه شته چې یو شمېر کسان چې د ولسمشري پر انتقال دورې پر انتقال ناراضه دي خی تاوتریخوالی انترسره کړي. د کورنۍ امنیت وزارت ویلي خی دغه وضعیت په متحدو ایالاتونو کې څو اونۍ نور هم دوام وکړي. د امریکا په کانګرس د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ملاتړو هغه مهال د برید وکړ او په پایله کې هم 15 تنه ووژل شول. پاکستان د راتلونکو اونۍ لپاره د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین پیلوي. له کورونا سره د مبارزې د ادارې مسؤول اسد عمر پرون چهارشنبه دغه اعلان وکړ او ویل لومړني ګام کې به دا واکسین روغتیایي کارکوونکو ته ورکړل شي. له دې وړاندې چین ژمنه کړې وه چې له پاکستان سره به د کورونا واکسین د 15 لکو ډوزو مرسته کوي. ټاکل شوی د همدې واکسین لومړنۍ بستې راتلونکې یکشنبه پاکستان ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د چین لخوا د واکسینو د مرسته د پیکنګ ښه نیت یاد کړی دی. قریشي ویلي هیله لري چې چین به 1 میلیون ډوز نور واکسین هم پاکستان ته صادر کړي. دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ښې دي. پاکستان پرون دغه راز د کورونا 1503 نوې مثبتې پیښې ثبت کړې او په همدې ورځې له عمله د څلور او یمړینو راپور ورکړ. تر اوسه له 15,000 زیات پاکستانیان پر کورونا اخته شوی او له دې قبل نږدې 12,500 کسان هم مړه شوي دي. د امریکا پوځ وایي B-25 ډوله بم غورځوونکي الوتکې د قدرت په یوې ننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. دا په وروستیو څو میاشتو کې شپږمه دا ډول الوتنه او د جو بایدن د کار له پیله لومړنی پرواز دی چې د فارس خلیج پر فضا ترسره کیږي. B-25 الوتکې د اټومي وسلو د لیږد وړتیا لري او معمولا د F-14 جنګي الوتکو په همکارۍ پرواز کوي. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ ویلي د دوی B-25 الوتکې د لوزیانا له پوځي مرکز الوتنه کړې وه او پرون چهارشنبې بیرته دغه اډیا کې کښېناسته. د ایران او امریکا ترمنځ ناندرۍ وروسته تر هغې بیا زیاتې شوې چې واشنګټن په 2013 کال کې د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي تړونه ووت. د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران په دغه تړون کې پر شویو ژمنو ودرېږي متحده ایالات به بیرته ور وګرځي. او د اوکراین چارواکي وایي د هکرانو یوه داسې ډله یې پیژندلې چې د ځینو اروپایي هیوادونو کمپیوټري شبکو او د امریکا بانکونو ته 2.5 میلیارد ډالر زیان اړولی دی. د اوکراین د عمومي څارنوال دفتر پرون چهارشنبې وویل دغه هکران له 2014 میلادي کال راهیسې د ځینو سافټویرونو په مرسته په اتریش، بریتانیا، جرمني، لیتوانیا، هالند، سویس او امریکا کې کمپیوټري سیستمونو ته ننوتي وو. دغه دفتر ویلي په خارکیف ښار کې د پولیسو د عملیاتو په پایله کې د همدې هکرانو کمپیوټرونه او نور تجهیزات ضبط شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پړه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د موسیقي خبرونه ته ځانګړې شوی، خو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر د وروستیو څرګندونو په باب نور معلومات واوري. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونیو بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه یې غوښتي دي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلینکن چې پرون د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنګټن کې په خپل لومړني خبري کانفرانس کې خبرې کولې، د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان په وړاندې په تېره د سولې په اړه به په پالیسۍ کې بدلون راوړي او که به مخکنۍ پالیسۍ مخته ونیسي، وویل:
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یو شیزان پوښلو، او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې سلیکل شوی دی، تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړی او همدا شان پر ځینو هغو چې زموږ له خوا شوی ځان خپ وکړو. او د سفیر خلیلزاد په اړه باید ووایم، هو، موږ له هغه غوښتي چې هغه حیاتي کار ته چې سرته رسوي ادامه ورکړي.
ښاغلی بلینکن وویل غواړو ځان پوه کړو چې د افغانستان له حکومت سره د اوربند او با مفهوم خبرو اترو په اړه طالبانو خپلې ژمنې پر ځای کړي کنه. د افغانستان دولت هم پر دغه تړون د امریکا د بیا کتنې هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د مخکنۍ ترامپ ادارې لخوا په دې دنده ګمارل شوی، د هڅو په نتیجه کې واشنګټن دغه تړون د تیر 2020 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره وکړ. د دغه تړون له مخې به د نورو مسایلو تر څنګ تر می میاشتې پورې ټول امریکایي سرتېري له افغانستان نه وځي، او طالبانو هم ژمنه کړې چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې شلوي، او دا مسله به یقیني کوي چې نور د افغانستان له خاورې پر امریکا او متحدانو لکه د 2020 کال د سپتمبر د 12 تر روسي حملې په څیر د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي. د دغه تړون له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمیر 2.5 ته راکم شوی دی. د شوي تړون پر اساس دغه راز د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته هم وروسته تر دې زمینه برابره شوه چې د افغانستان حکومت د طالبانو له 15,000 زیات بندیان له خپلو زندانونو آزاد کړل. تیر کال دواړه لوري له نږدې 3 میاشتو بحثونو وروسته وتوانېدل چې د سولې د خبرو پر اکران لارې سلا وکړي. د دواړو لورو مرکچیانو یې بل پړاو هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د رواني جولای میاشتې د رواني وبخې جنوري میاشتې له 15 رئیس پیل کړی، خو هغه ډیر ټکنۍ مختزیا او په څو وروستیو ورځو کې په ټپه درېدلی ښکاري. د افغانستان حکومت طالبان تورن کړي چې د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري. د افغانستان د مرکچی پلاوی و غړی نادر نادری وړ مورزو ویل چې په نه ورځو کې چې نن یې ولسمه ده طالبان ور سره خبرو ته نه دی ناست هغه طالبان تورن کل چې نه غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي، خو طالبانو دا خبره رد کړې او ویلې دي چې د دواړو لورو تماسونه تر اوسه دوام لري. په عین حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر چې د یو پلاوی په مشرۍ له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی ویلي چې امریکا د فبروري د میاشتې د سولې تړون ته ژمنه نه ده. د اسوشیټد پرس خبری آژانس د راپور له مخې ملا برادر چې د ایران د ملي امنیت د شورا له مشر علي شمخاني په ګډون یې له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې ویلي چې دوی پر امریکا اعتماد نه کوي او د هر هغې ډلې په وړاندې به چې نوموړي د امریکا لاسپوڅې بللې په وړاندې جګړه مخته یوسي. طالبانو د افغانستان د دولت له پلاوي سره د خبرو تر پیلېدو مخکې معمولا دې دولت ته د امریکا د لاسپوڅې دولت کلمه کاروله. اسوشیټد پرس آژانس په دې راپور کې دغه راز د ایران د ملي امنیت د شورا د مشر علي شمخاني دا څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي امریکا په ګاونډي افغانستان کې هڅه کوي چې جګړه ادامه پیدا کړي. امریکایي چارواکو تر اوسه تهران ته د طالبانو د پلاوي د سفر او د دې پلاوي د مشر د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي و چې له دوی سره په کړي تړون ودرېږي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
نن بیا هم د ازادۍ په چپو کې د اونیزې خپرونې وار دی. تاسو لپاره یو فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ او د ټاکلې موضوع په اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. لکه څنګه چې مخکې وویل د خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه کې یو. اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه واورو چې فریبا ظاهر ورته کړې ده.
وال ستریت ژورنال د افغانستان په اړه د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د تګلارې د ارزونې پر موضوع لیکنه کړې ده. د ارزونې د پینټاګون لخوا کېږي. د لیکوال په خبره تم د امریکا دفاع وزیر لوید آستن په افغانستان او عراق کې د امریکایي سرتیرو شمیر بیا ورزوي. ډونالد ټرمپ د خپل کاري مودې په وروستي ورځو کې په افغانستان او عراق هر یو کې د خپل سرتیرو شمیر 2500 تر ټیټ کړ. وال ستریت ژورنال لیکي لوید آستن په نړۍ کې د امریکایي سرتیرو په اړه د ډیرو مسایلو سره مخامخ دی، ځکه ډونالد ټرمپ له افغانستان او عراق څخه 3000 پوځیان کم کړل او په سپینې ماڼۍ کې اوسنۍ ادارې ته یوه ننګونه په میراث پرېښوده. هغه دا چې دا اداره به دواړې اوږدې جګړې څه ډول مدیریت کړي. لیکوال په دې باور دی چې د امریکا دفاع وزیر په افغانستان او عراق کې د امریکا د تګلارو د ارزونې په اړه خبرو کې په دواړو هیوادونو کې د امنیتي ګواښونو په اړه خپله نظریه مبهمه پرېښوده. ورځپاڼه زیاتوي لوید آستن په افغانستان او عراق کې د پوځیانو د شمېر او ظرفیت په اړه لارښوونه ونه کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا په امریکا متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفیر رویا رحمانی لیکنه خبره کړې ده. رحمانی لیکلي چې امریکا باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې د راتلونکو نسلونو لپاره سوله راسي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي چې د ډیموکراسۍ ښکلا په دې کې ده چې له خپلو مخالفینو سره کار وکړای سي. خو د دې په وینا افغانستان یوازې له مخالفینو سره لاس او ګریوان نه دی، بلکې د جګړې تر څنګ پرله پسې تاوتریخوالی د افغانستان راتلونکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ کوي. د لیکوال په خبره د سولې بهیر یو اوږدمهاله لړۍ ده چې د ټولو زغم غواړي، خو دا هم باید ټول په پام کې ولرو چې دا مذاکرات به په کومه بیه کېږي. د دې مطلب په دوام کې لولو چې هر ورځ د افغانستان نارینه، ښځې او ماشومان د خپلو حقونو، دیموکراسۍ او حتی د ژوند په اړه له اندېښنو سره وخت تیروي. د لیکوال په خبره ک ټول سول غوړی نو متحده ایالات باید ډاډ ورکړي چې یوازې د شاخونو اصلاح کافي نه ده بلکې ریشې باید ورغېږي. رحماني دا هم لیکلی چې افغانستان اوس د جګړې تر ډګر ورهاخوا د متحده ایالاتونو په یو قرارګا بدل سوی لکه جنوبی کوریا، جرمنی او کویت.